و هر روز از توسط مرض سینه و بغل اضافه از 4000 نفر تلف میشه. بیاییم سوال شما، سینه و بغل و نمونه یک مرض حاد و یا مزمنی التهابی است که یا کیسه های هوایی را و یا انساج هوایی را و یا راههای هوایی را و یا عرصیش و یا غلاف یا پردی که ششها را پوش کرده یا را مصاب میسازد. عوامل ازی به شکل عموم از ویروس است، بکتریا است، مواد کیمیاوی است، مواد فیزیکی است، ریکتیا یا پرازیت است و شواس. ما با قسمت دوم به تفصیل عوامل و تقسیم بندی و علاجش با هم رابطه میدیم.
حتما، و در این مورد هم صحبت میکنیم که راه های وقایه و تداویش کدام ها هستن. حالا یک شنونده داریم از پاکستان بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام، صدای رادیویتان لطفا پخش کنین که صدایتان صاف و شفاف و واضح بشنویم. سلام علیکم، مهربانی وکی لطفا.
دکتر صاحب همت سلامونه وړاندې کوم او نور دیغو همکارانو ته. نو ډاکټر صاحب همت نه دا پوښتنه ده چې دما بچی چې د 4 کال عمر لري، نو د جون جولای میاشت سخته ګرمي می او په دغه ګرمي کې هم دته د نمونیا په شکنیالې د سینې مرض لکه دا اوس چې تاسو باس پې وکړه سینه او بغل په جون جولای کې دته پیدا کېږي، حالانکه سپیشلیست ډاکټرانو ته هم وویلی ده خو دا اچانک وي او د وخت په تېرېدو سره بیا خپله ورک شي او ډېرې قیمتي دواګانې مون پرې استعمال کړې. دویمه پوښتنه مې له ډاکټر صاحب دا ده، ډاکټر صاحب ته یو ډېر زبردست الله تعالی دې تا ژوندی لري او د تا عمر دې خدای ډېر کې ډېر خلاصه افغانان پوه کوي او ته یوازې چې افغانانو ته ډېر ښه رهنمایي کوي د مرضو په باره کې او په دیني مسایلو باندې هم ډېر ښه واره دی. نو ډاکټر صاحب اعتراض نه بلکې د سوال په توګه دا وایم چې آیا نبی علیه الصلاه والسلام په قرآن کې 1400 کاله مخکې نو نبی علیه السلام فرمایلي وو او الله تعالی په قرآن کې چې انه زنا او فحشة نو ولیدل ټول ته په دنیا کې د اېز علاج و نه چې له زنا او له نورو مرضونو پیدا کېده جنسي روابط.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اوس چې کوم الله تعالی په قرآن کې ویلي ولحم الخنزیر او دا غوخه مرداره ده وګورم افغانانو ته په تور د وصیت یو داسې وایي چې له خارجیانو نه ډېر په څنګ اوسي ځکه دغه خلک خو د خنزیر غوښه استعمالوي.
تشکر.
الله تعالی حرام کړی او دا مرض پیدا شوی له دغو نه.
حتما، بسیار ډېره مننه. حتما گپ میزنیم در همی مورد. و دکتر صاحب همت
ډېره مننه قربان استاد محبت نه استاد سوالون نه. اول براشم ستا اول سوال تا ډیر خپ شکل باندې تشریح کو دا په دې چې انا جوړو کې چاغې د پرستاسو ویل چې د جون جولای په میاشت کې چا وخت ګرمي ده او دا چې نه بغل ورته پیدا کیږي د څه کې حقیقت نم سینه بغل پیدا کیږي لیکن د اصل مرض په هیڅ نه د ثانوي مرض په هیڅ باندې ستا د ارجمن تکلیف چې دی دته موسمي اصلا موسمي ریزش یا موسمي دغه الرجی دی ته مونږ وایو. په حقیقت کې په هغه وخت کې ستاسو په ماحول کې یو تعداد یا واخه دي یا ګولانګي یا د جوارو یا غنمو زده پیږم چې په دغه وخت کې په پیړه ساحه کې چې ته اوسېږي کمې ونې او کم بوټي او کم واخه او کم غنمو جوار د دې خاندان نه ګولان کوي هغه ګولان په شکل د اشکالو باندې شمال دوړي ستار جمعن ته دلته قیمتي دوا ته هیڅ ضرورت نشته که ته هلته د الرژي او متخصص ته لاړ شي د اطفالو متخصص چې اضافي تخصص د الرژي ولري هغه تاته یا مشوره درکوي چې ته د ارجمن په خاص وخت کې کته دغه ارجمن په دغه موسم کې په وادي سره مثال په توګه پاغمان ته بوزي د څه ته مثال مې یو جک قسمت د چالت د غره ارتفاع جګي الته بوزي او الته به د زیاده بحر غاړي ته بوزي الته هم دا د الرجن یا د عامل د مرزي عامل د منځي نو په دې لحاظ باندې یا دغه شی باندې چې ته دغه ځنه په موقت شکل باندې بل شرط لاړ شي چې د بحر غاړي او یا کله 1500 متر د زمکینه د بحر نه دغه سطح او چته یعنی غیر منطقي نو الته به دا ورکیږي غیر دغه نه باید هغه د الرجي ټیسټ دته کې په خاص شکل باندې په لړن شکل دته وي چې انده شی د دې عامل دی چې د تمنګ د پولن یا د ګولانو او د ونو د وخودو د ګرد عامل دی چې هغه تمنګ د انټیجن او فوق العاده شکل د پروتین دی. دویم قسمت ساده خبره تراشم قربان مونږ او تاسو حقیقتا مسلمانان یو زمونږ په ملک کې د اسلام دین جاری او حاکم دی. زه دا سره هم نظرم چې هغه وخت کې د ایډز په دغه باندې اوس نوي تحقیقات دي چې هر انسانان چې سنت شوی دی خپل سنت د اسلام یو برخه ده او سنت شوی انسانانو کې د ایډز دا یو تحقیق په افریقا کې په نمای کې د کامیابۍ د خاطر په نمای کې قطع شو. ولې؟ ځکه هلته معلوم شو چې سنت شوی او غیر سنت شوی مقایسه شولو، په غیر سنت شوی کې د ایډز انتقال ډیر زیات و، په دې کې کم و. او همدا ځکه چې په افغانستان ګرم منطقه ده، په ګرمه منطقه کې بیا خوږ نه کېږي، د خوږ خوراک امکانات او غوښې د انتقال هلته قیمته ده. موږ ته د خوږ د غوښې خطر هیڅ نه و په افغانستان کې نشته، دې قسمت نه خاطر جمع اوسه. انشاءالله خدای به ټول شیان ښه کړي.
تشکر. یک چیزی را که ای شنونده بهش اشاره کرد به نحو از آنها ارتباط انفلونزا با خوک و خوردن گوشت خوک بود. ببین که از دکتر تورکی، محب الرحمن تورکی بپرسیم. دکتر صاحب نظر شما در این مورد چی است؟ خوردن گوشت خوک یا خود خوک چقدر ارتباط داره با همی انفلونزای خوکی؟
که دکتر صاحب هم گفتن خوشبختانه در افغانستان کسی از غذای خوک استفاده نمیکنه، از گوشت خوک استفاده نمیکنه و یک
نه، یعنی منظور من در کل هست
و این مردم است در کل. ببینین امی خود انفلونزای نوی خوکی که هست، ای از توسط خوک انتقال میشه و از اون طریق سرایت شسته و کسایی که از این گوشت استفاده میکنن زیادتر به این مصاب شدن. انتقال طریقش باز هم از طریق تنفسی هست. امی خوبترین رایشی است که ما،
یعنی شما میگین که این انفلونزا از طریق خوردن گوشت خوک سرایت میکنه ها؟
سرایتش از یک شخص به شخص دیگه از طریق طریق تنفسی است. حادثه‌ای که ما میکنیم یا امو هوایی که در چهار طرف ماست با این ملوث میشه و این با هر چیزی که در ارتباط باشه و دوباره به طریق تنفسی ما برسه این انتقال میکنه. ذاتر انتقال از طریق طریق تنفسی است.
بله. تشکر دکتر صاحب تورکی.
اما در
تشکر حتما در این مورد گپ میزنیم. ما یک نوشته داره میره میجه پیش رویم که از دکتر خواجه میر اسلام سعید سرپرست دپارتمنت آموزش انستیتوت ملی ساعت آمه است و این در بخش انفلونزا.
دکتر صاحب دمی قسمت انتقال توسط گوشت و خوک
فقط میخوایم از شما میره سوال بکنم امیر، از شما میخوایم سوال بکنم که البته نوشته دکتر خواجه میر اسلام سعید پیشتر هم گفتم سرپرست دپارتمنت آموزش انستیتوت ملی ساعت عامه افغانستان میگه که این ویروس یا این مرض باید به انفلونزا به نام انفلونزای جدید شناخته شود تا انفلونزای خوکی. چی است نظر شما در این مورد دکتر صاحب همت؟
خانی تابات حقیقتا من دکتر صاحب که چیزی گفته امی کلمه درست است. دکتر صاحب که شما ستادش گفتین اصلا ایره ما حق نداریم که به نام انفلونزای خوکی یاد کنیم. اگر از نقطه نظر حقوقی دهقینی اروپایی آمریکایی استرالیایی دهقینی آسیا ایره عریضه کنه و بگه که شما چرا ایره از نقطه نظر حقوقی انفلونزای خوکی میگین بعد او کسی که ایره میگه جریمه میشه. دلیلش چیست؟ از نقطه نظر علمی دلیلش چیست که ای تکت معجون مرکب است. معجون مرکب است که جوهر ارسی ویروس خوک، جوهر ارسی ویروس مرغا و جوهر ویروس انفلونزای انسانا یا ارسیشان یک جا شده و یک ویروس یک مولود دیگه را به وجود آوردن که او مولود ما و شما به نام H1N1 یاد میکنیم. یک دو این ویروس بعد از 70 درجه منفی و 70 درجه مثبت از بین میره و از این خاطر به هیچ شکل توسط گوشت خوک و یا غیر خوک به هیچ شکل توسط انتقال صورت گرفته نمیتونه. من صرف میخواستم که
تشکر. حتما بس خود ادامه میتیم در این مورد. حاجی عبدالوهاب از هلمند بر ما زنگ زده. سلام علیکم حاجی صاحب، لطفا پشت نواکی مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دکتر صاحب اگر من نه کوم استاد اخلاص استاد من داری ته دکتر صاحب د انتلاجیا یا پښتلاده د خوب والګي نو څو تر هغه تقریبا ونه پره ورو د کورنۍ له ونه ولا دا چې دې څه پتاوي دا ټول شان بکړې دوه خو شکر الحمدلله فقط مر یو د واخانی ته ورغله دکتر ته ورغله یا ابو صاحب کوم کار روان راوي الله دې څه کړی مسلمانان د تاسو سیاده دې دې بغیر ته چې نه دا مسلمان د فارا چې دا لوي شي دا موږ باید د شخصانه وخت نه شي چې کوم مملکت یو مرزي راځي مسلمانان د پریز او د خپل عمومي د خلل د خلغه وسط توما چې دغه د خلک جریمه نه یا مكتبونه شلوري مثلا تعطیل شول یا نور دغه مسلې دغه لایجه ما زه نه ګورم عمر ما د شکري مودې کبر سره ده چې دغه د خپل دغه څورې زموخه دا کوم اصحاب دغه چاري بیا کارو بیا د صبرې بیا ګولې نو خوړل یو څه پیدا را ته کړی کنده مبارک یو څه را ته وته
مننه مننه حاجی صاحب عبد الوهاب ډاکټر احمد
حاجی صاحب محترم ډیر مننه ستاسو سوال نه اول قسمت کې ته يم چې دغه مرض چې د ایچ 1 ان 1 یا د خوګوالګې چورته یو دي سره باید موږ په دوو لارو لاړ شو یو ډیر احتیاط او د بلې خوانه ویره په قطعي شکل نو ویره مرضی حالت دی بد کار دی اما احتیاط حتمی سوال دی هم د موږ د غربت او بیچارهګۍ د نقطې نظر نه هم د اسلام د دین د نقطې نظر نه احتیاط سره باید وشي تا چې ویل چې موږ په ګو نفر نیولو عین اراضې درلودل ته تا وایم چې موږ د شی یو چې ریزش یا والګه یا سرماخوردګي چې موږ یو دي ته یو مرګانه ریزش او یا غیر مرګانه ریزش یو او همدسې دغه بل چې دی چې دا ورته زموږ په وطن کې ورته د سرکوزي دغه والګه ورته وي یا ریزش ازو کام ورته وي هغه کې همدسې کیږي چې یو تعداد انسانان نیسي او په ضعیف او خفیف شکل باندې تیریږي په یو تعداد انسانانو کې اراض ورکوي بالخصوص ستا دپاره ته یو د چادو جمله نه چې ته په خطر کې تاسو شکرې کلمه ادا کړو شکرې مریض او ټول هغه مزمن مرزونه او دغه چا چې مقاومت چې دی او یې پیوندونه لیکلي دي او یا معافیت د ضد معافیت دواګانې خوري هغه مریضانو لپاره دا مرض حقیقتا یو مشکل دی البته باید ډیر احتیاط وشي تا د شکرې مرض ویل شکرې مرض په عام شکل باندې موږ باید وګورو تا ونه ویل چې ستا وزن څومره دی عمر دې څومره دی او دې سره نور مرزونه لري او کني لري دا یو او کومې دواګانې خوري په عام شکل باندې شکرې مرض باید موږ په دوه کورنیو باندې وشي او چې ستا وجود کې چې هغه جوهر دی چې د انزولین ورته وي چې هغه شته او که نشته او که شته د هغې په مقابل کې مقاومت یعنی وجود د هغې په مقابل کې جواب نه وي دغه نه تشخیصي تفریقي کړو دې شکل باندې ته باید نور کړي چې ته انزولین پیچکاري کوې او که ګولۍ خوري او تا ته د ډاکترانو غذا توصیه کړې ده چې ته څومره شیان وخورې موږ پخوا په خبرو کې ویلو چې درې قسمه خوراکونه موږ لرو خوراکونو کې باید کوشش وشي چې ته خواږه شیان چې هغه په مستقیم ډول باندې ستا د وینې شکر د منځل پورته وړي هغې کې احتیاط وکړي او روزمره شکل باندې په متوسط شکل باندې که کار قسم نه کې اقلا یو ساعت یو نیم ساعت په خو قدم وه سار د خوانه او یو ساعت یو نیم ساعت بعد په سماچکینه وې او د دې پر رڼا کې د ډاکټر سره د خوراک او د دوا مشوره وکي لکه چې دیتا چوپ وژونکی وې و چوپ وژونکی مرض دی په دې دا تاسو نه درد پیدا کوي نه د نفس تنګي پیدا کوي نه د ټوخی پیدا کوي نه د ملا درد پیدا کوي اما هغه د حیاتي مراکز چې هغه رګونه دي په مغزو کې په زړه کې په کولمو کې په پښتورګو کې هغه د وژنې احتیاط سره ډیر زیاتو کډیر مننه ستاسو سوال
تشکر از شما هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین برنامه صحت هست دکتر محب الرحمن تورکی از کابل و دکتر همایون همت از جرمنی با ما هستن شما هم میتونین که به این شماره ها با ما زنگ بزنین تلفن بکنین و سوال بکنین البته باید بگوییم که در مورد بیماری های فصلی از جمله سینه و بغل گپ میزنیم خب اما طور که پیشترم گفتیم در ابتدای برنامه در مورد سینه و بغل صحبت کردیم و دکتر صاحب همایون همت توضیح کردن ساده و کوتاه که خود سینه و بغل چیگونه بیماری است دکتر صاحب تورکه یک مادر چطور بفهمه که طفلش دچار سینه و بغل شده
سینه بغل از خود اراض و علائم داره که از دو جمله تعداد تنفس خود طفل مریض زیاد میشه سریع تنفس میکنه تب پیدا میکنه و سرفه پیدا میکنه که علائم وصفیش است و همچنان نارام میباشه نارامی میداشته باشه طفل و در نزد دکتر وقتی که طفل برده میشه پیش مریض دیده میشه که ما یک اصطلاح با نام چستین روینگ مادم داریم یک قسمتی که مریض تنفس میکنه در زیر قبرغاش این قسمت پایین میره در حالت نرمال این پایین نمیره او هم وقتی که یک طفل سینه بغل شو و یا زجرت تنفسی داشته باشه و با دوچار مشکلات طریق تنفسی باشه این مشکل برش پیدا میشه و این چستن روین پیش این طفل مثبت می باشه در پالویش طفل سرفه می داشته باشه و تب می داشته باشه که این علائم بسیار عمده خوری سینه بغل است که پیش یک طفل پیدا میشه
تشکر از شما خب شنونده ها زیاد بر ما زنگ میزنن نمی لحظه هم یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن سلام علیکم
سلامون اترامات پنده کنیم محمد عمر خبری کن پی خورنم
و علیکم السلام
احمد سب زیاد پختن لرم اول با دیده دیر شکریه دا که مزا اختل هم عبدال که عموم نبغاران منگا پدیه پخر کوشی الحمدلله از منگا وطن غریب وطن نده زکداشتی اشتمانی منگا لرو لکه همت صاحب داس نور ډاکټر صاحبان والله پاک ډېر یو لوی اخلاق لکه یو لوی معیار باندې اخلاق خدا پاک دې تور کړی چې ډېرو په ساده زبان کته سي پم کړه کې نو شاید چې ان په لګو پیسو چا سره خبره مونږ کوو خدای ډېر په ساده لهجه باندې مونږ سره او اوریدونکو سره خبرې کوي الله دې د عمر او عزت په کمال او علم کې نور زیاته وکړي او پښتنه زما دا شه ده چې همت صاحب نه اول دغه په ابتدا کې چې سړي ته زکام ورسېږي او دته اول ګولۍ استعمالول یا دوایي کول په کار دي کله ته څه ورځ یا داسې څه موده وروسته په کار دي اول وقایي سره دویم یا دریم ځل څه کول په کار دي یو سړي ته
مننه ډاکټر احمد
مخلصه محترم ډېره مننه ستاسو د محبت او مینې او پرزویننه په عمل کې مونږ مامخ کې اشاره وکړه مونږ باید د ویزه شو یا یخنې وهل یا زکام باید په دوه شکلو باندې وشو مونږ یا او په کتابونو کې هم دا پم دی دوه شکلو باندې وشل شو دی مونږ یو مرګانه ریزه شو زکام دی یو غیر مرګانه ریزه شو زکام دی مرګانه به مونږ دغه دوه غټ دي چې هغه ته د انفلوئنزا د ویروس د کورې بل خصوص د اې ویروس ته به هم د مرسي ضعیفه ده هغه کې باندې څو بل دانه وچ وسره غلې د دنیا په سبب باندې په عام شکل باندې باید اول کې په اول شکل کې باید کوشش وشي چې په اولو څلورو ساعتو کې ماشومی کې غټي حاملې زوړي کې ځواني باید وکتل شي اما موږ په سر کې باید وساتو چې ماشومان حامله مېندې هغه مېندې چې اوسې اولاد راوړي دي او زاړه خزه یې کڼري چې زاړي او هغه څوک چې هغه په مزمنو مرزونو باندې اخته دي هغه اسی پذیر دي هغه ته په حقیقت کې موږ باید دوه چنده وګورو په دوه چنده هغه ته مراقبت وکړو دویم قسمت چې ما ورته اشاره کوله هم په وړو کې هم په وړو کې دا سینه بغل چې موږ باندې باس کو دا یو مرګانه مرز دی دې کې باید کوشش وشي هغه نوی چې په دنیا کې تقریبا 2002 کال نه په پولیس کتابونو کې نشته 2002 کال نه نوی په کتابونو کې راځي هغه معنی او ډاکټر صاحب سوال کړي کله وخت اخر کې زاغې ته هم اشاره کوم لیکن دلته غواړم چې تاسو د خبرې په ارتباط باندې او د ډاکټر صاحب د خبرې په ارتباط باندې یو نو نمونه کوم ویل چې د ایکسری ډاکټرانو یو قسم تقسیم بندي کړي د اناتومي او پاتولوژي ډاکټرانو بل قسم تقسیم بندي کړي د کلینیک ډاکټرانو لکه زما غوندي او د ډاکټر صاحب تورې کې موږ د بل قسم د تقسیم بندي کړي مهم څه کې ده چې یو نو موږ یو تقسیم بندي د چاغې ته موږ ټیپیک او اټیپیک یو هغه صرف د میکروبونو دو او د اعراضو د نقطې نظر نه ده په اټیپیک کې هغه بکتریاګانې ویروسونه چې دي هغه کې کله کله تبه نوي هغه کې لیکن سردردي او د ځان درد او اول عارض وي هم په ماشوم کې هم په غټ کې لیکن د نفس تیزواله هم په غټ کې هم په ماشوم کې وي الته او لابراتواري معاینات په دواړو کې فرق دي نو الته باید ډېر احتیاط وشي نه حتمی نه ده چې یو چا تبه نه درلودل موږ وایو نور اعراض موجود یعنی د تنفس مشکلی وو او هغه چې ډاکټران چې د شوشنه اوازونه او د هغه قسمت او د نورو الته باید احتیاط وشي چې موږ یو نه کورنۍ دو سینه بغل لري چې په هغه کې تبه نه وي لیکن په حقیقت کې سینه بغل حتی مرګانه سینه بغل هم دي او بل ټکی ته چې ما اشاره کوله هغه دا چې احتیاط باید وشي هغه سینه بغلونه چې تقسیم بندي د دې نقطې نظر شوې ده چې یو سړی په کور کې ناست دی په سینه بغل اخته دی او یو سړی بل ځي شفاخانې ته یو ښځه یا ماشوم ځي شفاخانې ته او په اته شپږ دېرش نه اته څلوېښت ساعت بعد دته سینه بغل پیدا کیږي چې هغې ته بیا مرګانه سینه بغلونه دي دواړو شکلو کې هغې کې هم باید بیا تشخیصي تفریقي کې فرق وشي او د علاج کې او د مریض د اسی پذیرۍ